اړیکې روسیا طالبانو ته په کوم نظر ګوري؟ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو سره اړیکې ساتل ضروری دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې د ترهګرو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو خبره کوي. طالبان هم د دې خبرو د هرکلی ترڅنګ وایي د روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره جدي سیاسي اراده لري. د روسیې نظر څنګه د طالبانو په حق له بدل شوی؟ طالبان د سیمه د هیوادونو سره په خپل اړیکو کې څومره خپلواک دي؟ او ترکیه رسنوی ویلي دي چې دغه هیواد حکومت د افغانستان د سیاسي پاسپورت لرونکو کسانو ته د ویزې د معافیت هوکړه ځنډولې ده. ترکیه کوم افغانانو ته په کومو پاسپورتونو ویزې ورکوي؟ په دې مسلو نن د ملمنو نظر اخلو. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیارانان رستانه ما دا خبرونه په سولند خبرونه پیلوم. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په اړه خبرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ ولی نن پنځشنبه په خپل ایکس پانا یا په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دریمې غونډې په افغانستان کې د ښځو جنو د وضعیت په اړه ګړو اندیښنو او د دې مسلې چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ولري د یقیني کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې په ټاکل شوي د جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه طالبان په دې اړه د ګډون یا نه ګډون په اکله رسمي شی نه دی ویلي. د خورون نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې اروپایي ټولنې د دغه ادارې د خوا په خوانځیو کې افغان ماشومان ته د خورو د برابرولو پروګرام سره د 10 میلیونو یورو مرسته کوي، چې ورسره به په لومړنیو خوانځیو کې ماشومان ته د خورولو د ویشلو پروګرام درې نور ولایتونو ته چې د خورو د نه خوندیتوب سره مخ دي وغځه ورشي. د خورون نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ نو وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټوله کې به نږدې 2 میلیونه د خوانځیو زده کوونکي په اټو ولایتونه کې په خوانځیو کې مغزي خواړه ترلاسه کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه کوي چې طالبان د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندري رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډون حکومت د جوړولو شرط به په خپل حال پاتې وي، وویل موږ دا مسله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټر فاکس خبری آژانس د راپور له مخې رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې د طالبانو لپاره د دې ښه زمینه برابر شي چې له نړیوالې ټولنې سره ښکېلتیا زیاته کړي.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریم زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغېز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
دغه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره است. ترکی رسنوی ویلي دي چې دغه هیواد حکومت د افغانستان د سیاسي پاسپورت لرونکو کسانو ته د ویزې د معافیت هوکړه ځنډولې ده. دغه رسنوی پرون چهارشنبه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو لاسلیک شوي فرمان په حواله ویلي دي چې دغه حکم به د جون له لومړۍ نیټې راهیسې عملی بڼه غوره کړي. د ترکی پارلمان په 2008 کال کې د افغان ډیپلوماټیکو پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې معافیت تصویب کړ. معلومه نه ده چې د ترکیې ډیپلوماټان به هم افغانستان ته لدی ورسته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا ولري او کنه. خو هغه افغانان چې سیاسي پاسپورتونه لري ترکیې ته د تګ لپاره به ویزې ته اړتیا ولري لدی ورسته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یا نورو چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او لامل یې هم معلوم نه دی. د افغانستان سیاسي یا ډیپلوماټیک پاسپورتونه د پخوانی حکومت پر مهال ډیپلوماټانو، لوړپوړو دولتي چارواکو او د ملي شورا غړو ته ورکول کېدل. د همدې موضوع په حق له د پروګرام د مل مسره خبرې کوم چې د شیبار سره په پروګرام کې مل شوې ده. په خوانی ډیپلوماټ له ورجینیا څخه خغله احمد زای صاحب چې ورته په خبرونه کې خراغلاست وایم. ډیره مننه کوم تاسو دوه نه احمد زای صاحب. ترکیه ولې دې پریکړه ته ورسید؟ څه فکر کوي د ترکیه دې اقدام په حق له تاسو ښاک ماته نه راځي احمد زای صاحب؟ فکر کوم چې تاسو سکایپ به میوټي.
ډیر زیات مننه په لومړي سر کې خپل سلامونه تاسو د تاسو محترم او کارامو ته د دې پروګرام ته لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم چې د ترکیې د پریکړه د طالبانو سره د تعامل په برخه کې یو قدم ترکیه شاته تللی ده. او تاسو به تر معلومه ده چې ترکیه د طالبانو د حکومت سره یو غیر رسمي تعامل لري. د ترکیې سفارت په کابل کې خلاص ده، خپل خدمات وړاندې کوي او همداشان د طالبانو سفارت په ترکیه کې خدمات وړاندې کوي. خو ولې دا یو غیر رسمي تعامل ده؟ زه فکر کوم چې د نوروز د طالبانو پاسپورت باندې ترکی هیواد ته سفر کوي، دین وروسته باید دوی د ترکی ویزې ته درخواست وکړي او د ترکی دی ویزې نه بغیر نشي کولای چې د ترکی هیواد ته سفر ولري.
بله احمد صاحب، یو پوښتنه مې داسې مطرح کوله چې د ډیپلوماټیک وصول له مخې هیوادونه په کوم حالاتو کې د ویزو معافیت ورکوي او په کوم حالاتو کې بیا بیرته لغوه کولای شي؟
د پیر د جمهوریت نظام زینو هیوادونو سره دغه ډول تړونونه درلودل چې پیغي کې د تاجکستان هیوادو، چینو، ترکیه وا، همداشان زین نور ماليزیا وا. نو کله چې دوړخیزي اړیکی رسمي اړیکی موجوده او سیګي هیوادونه د خپل ملي ګټو په اساس باندې تړونونه امضا کوي، دغه تړونم یو ورته تړونو. نو زه فکر کوم دا چې ترکیه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو دغه تړونې لغوه کړی ده. دغه تړون به هغه چارواکو ته، د طالب چارواکو ته چې غواړي په سیاسي او ډیپلوماټیک پاسپورت باندې ترکیې ته سفر ولري ستونزې پیدا کړي. دین وروسته به دوی ویزې ته درخواست ورکړي، د ترکیې ویزه به اخلي، بیا به سفر کوي. همداشان د افغانستان د پخواني جمهوریت حکومت هغه چارواکي چې ترکیه تبتلل یا اوس دین روستو چیزی دی جون دی لومړی نیټه نه یوی ته هم باید دی ترکی ویزا مهمه ده. دی ترکی ویزی ته باید اپلای وکي غیره بغیر نشي کولای چې ترکیه ته سفر وکي.
بله اوس احمد زای صاحب د دواړو یودونو چارواکي یا ډیپلوماټان ویزی اخیستلو ته دوی اړتیا لري چې
باید تاسو غږ نه اورم
اوس زما غږ اورئ احمد زای صاحب زما غاورې زما پښتنه دا و چې اوس دواړو خواو نه ډیپلوماټان یا سیاسي چارواکي به ویزې ته ضرورت لري. خو خبره ده چې د افغانستان د ویزو اخیستل ممکن دومره سخت نه وي لکه د ترکیې د ویزو اخیستل. څه فکر کوي چې د دې پریکړې سره افغان پخواني ډیپلوماټان او سیاستوال به له کومو ستونزو سره مخ شي؟
بدون
شک
تاس باندې سلور نو پاسپورتونه لرو چې پیغې کې معتبره پاسپورت چې د سیاسي او ډیپلوماټیک پاسپورت ده، دی پاسپورت ده، خاص پاسپورت ده او خدمت پاسپورت ده. د خدمت خاص او سیاسي پاسپورت د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت ده چې هغه مخصوص کسانو ته صادریږي چې پیغې کې د دولت لوړ رتبه چارواکي دي، ډیپلوماټان دي، د هغوی د کورنیو اعضاوي دي. نو ډیپلوماټیک یا سیاسي پاسپورت ځینې امتیازات لري. یو امتیاز دا دی چې د ډیپلوماټیک پاسپورت لرونکي ځینې هیوادونو ته کولای شي چې بدون د ویزې سفر وکړي، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د هغه هیوادونو. بل هیوادونه د سیاسي پاسپورت یا ډیپلوماټیک پاسپورت لرونکو ته په ویزې کې سهولت ورکوي، یعنی ویزه ډیره په اسانۍ ورکوي، اسانتیاوي ورته لري. نو په دې کې شک نشته د هغه چارواکي د جمهوریت د دورې چارواکي چې په ترکیه کې اوسېږي یا دین وروستو سفر کوي ترکیه ته، نو دوی مجبور دي چې د ترکیه هیواد ویزه واخلي. هغه امتیاز له دوی نه اخیستل شوی او هغه کسان چې په ترکیه کې اوسېږي اوس او د ډیپلوماټیک پاس او په دغه سي وضعیت کې نیول کی او بیر په پنځم تستول کی.
بله احمد صاحب، تاسو ویل چې ترکیه د جمهوریت د نظام ځنی هوکړی لغوه کړی دی، خو د طالبانو سره د دوی اړیکو ته چې ګورو هغه هوکړی چې د جمهوریت په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت له خوا له دوی سره شوی وي ځنی هم دا اوس هم عملی بڼه اخلي. مشخصا د ویزو په مسله کې د مافیات مسله فکر نه کوي چې د بخوانیو د چارواکو د تګراتک لامل به هم وي یا د دوی د سیاسي فعالیتونو له کبله چې په ترکیه کې درلو
ز فکر کوم چې دا د پخوانی چارواکو هم دا شان د طالبانو د پاره هم ستونزه ده، ځکه طالبان هم سفر لري. د طالبانو چارواکي ترکیې ته سفر لري، ترکیه د طالبانو سره یو رقم تعامل لري، ځکه چې د طالبانو د حکومت چې دا یو ډیفیکټو سیستم ده. په همدې اساس باندې ځینې هیوادونه د همسایه هیوادونه د منطقي هیوادونه د طالبانو سره د ځینې مجبوریتونو په وجه باندې په تعامل کې دي. زما په نظر د دغه تړون لغوه کیدل هم د طالب چارواکو د پاره او همدا شان د جمهوری ریاست د پخانی او بخیر جمهوری دولت د پخانیو چارواکو د پاره ستونزې لري.
بله ډیره مننه کوم له ورجینیا څخه پخوانی ډیپلومات عبدالولی احمد زای صاحب استاسو د وخت او زمان څخه کور مو ودان. نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره است. د امریکا حکومت د روسیې لخوا د تورلس څخه د طالبانو د نومونو لری کولو په ممکنه اقدام اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان ویل دي چې د روسیې دا اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. د روسیې جمهور رئیس تازه ویل دي چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره دی او په یو ډول نه یو ډول باید ورسره اړیکې جوړ شي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبه په ورځ د امریکا غاک د پښتنې په جواب کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه هغه ژمنې پوره کړې نه دي چې د واک اخیستو پر وخت کړې وي. کربی د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد د طالبانو د حکومت کړه وړه د هیواد د اقتصادي چارو تنظیم او د افغان ولس سره د دې ډلې د چلن یادونه کړې چې دغه په وینا د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دي. کربی د طالبانو په اړه د روسیې د تازه دریس په اړه اندېښنه ښودلې.
فکر کوم چې دا یو ناوړه پیغام لري. طالبانو هیڅ کوم ژمنه پوره کړې نه ده چې ویلي وو وخت د رسیدو پر مهال عملي کوي. نو واز دا چې پسې ډول دوی د جنو او مرمنو سره چلند کوي، بلکې د هواد د اقتصاد او خلکو په اړه هم خپل ژوند عمل نه کوي. مونږ په دې موخف کې نه یو او بنو وسو چې طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژنو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان دا ونه ویل چې د روسیې دا احتمالي کړنه به څه عواقب ولري، خو د نورو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې ناسمه کړنه ده. روسیا په دې نظر ده چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره ده او لازم ده چې د اوسنیو حاکمانو سره اړیکې جوړې شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر ورځ خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان واقعیتونه باید درک شي.
پوښتنه دا ده چې موږ په څه ډول د اوسنیو چارواکو سره اړیکې جوړې کړو. دا یوه بله پوښتنه ده، خو موږ باید په یو ډول دا اړیکې جوړې کړو. دا هغه خلک دي چې افغانستان کنټرولوي او خاوره یې په واک کې ده.
له دې وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر ورځ ویلي و چې مسکو د طالبانو حکومت ته د سن پیټرسبورګ په کلنۍ نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو پوتین ته راپور وړاندې کړی چې لمخې خای د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډلو لسخه وایستل شي. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته رسیدلی، خو تر دې دمه د دې ډلې حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی.
زما په آن باندې که داسې یو غیر منسجمه او د تفاهم نه لیرې حرکت وسی د طالبانو په حق باندې، افغانستان به یو ځل بیا بحران ته یوسي. افغانستان به د قدرتو د رقابتو مرکز وګرځي. نو په کار دا ده که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او که نه کیږي، باید ټوله نړۍ یو مشترکه تصمیم ودرېږي.
د روسیې په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب په ګډون د بشري وضعیت په برخه کې د طالبانو د اقداماتو په سره تړلې دي او ویلي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د خپلې تګلارې بدل کړي.
محترم پیش از قط
د روسیا او طالبانو د اړیکو په موضوع د پروګرام د دوه قدرمنو ملمنو نظریات به وورو. په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز صاحب هم داشن په مسکو کې د پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب چې تاسو دوه قدرمنو ملمنو ته خبرونه کې خراب لاستایم. ډیر مننه کوم تاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. جان باز صاحب، راځي په لبل تاسو سره وګورو چې روسیې څنګه د طالبانو په حق خپل نظر او دریز بدل کړي.
سلام
ورانځي
تاسو ته قدرمنو ته څنګه تاسو ټول زوږکې کوم خاص د نظر پر سی تاسو په یوه چې تم هغه اول یو غزنه طالبان قدرت راغلل یا راوستل شول ځکه چې هرکم پخېږي نو روسیې خپل په دریزو کې څه خاص بدلون نه دی راوړی. روسیې دا مغه اول یو غزنه د دغه راتک په ترتیب ریته هر کله یو خپل سفارت په کابل کې وساته. طالبانو ته د افغانستان سفارت په مسکو کې ورک راشه درشه ډیره اندراسي پراخه او ډیره دینامیکه دي زیات او تاسو خپل لیدل وی در زیب فکر نه کوم چې د څه خاص بدلون د دې په موزیګیری کې په تاریخ کې راغلی و سیګي.
دغه لهجه چې اوس کارول کیږي د روسی ډیپلوماټانو یا چارواکو لخوا چې ممکن روسیا طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوي چې دا نوې خبره ده بیا د دوی په اړیکو کې؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه دینامیک هغه تحرک چې د دوی د طالبانو او د روسیې د فدراسیون په منځ کې لیدل کېده، د دوی چارواکو مخصوصا د بهرنیو چارو وزارت په وار وار دی باندې ټینګار کاوه چې د دوی دغه اړیکې به ځین نوي پړاوونه ته په شمول د دې چې کله چې قزاقستان مثلا طالبان د دغه نوملار نه ویستل، نو روسیې د دې نه هرکلی وکړ او یو ویل چې دا یو طبیعي پروسه ده، ځکه چې افغانستان کې کومه حاکمه ډله وشته هغه د افغانستان اراضی د کنټرول لري او هغه وضعیت کنټرولوي او په افغانستان کې امنیت دی یعنی په ترتیب دې ته اشاره درلودلې په عین وخت کې ستاسو خبره منصفانه ده چې د روسي نور چارواکي مثلا نظامی امنیتی چارواکي هغه به یو رقم ته بل دریز وروده هغه به هغه د سی پرله پسې په وایل چې په افغانستان کې تروریستي ډلې ټپلې زیاتې شوې دي داعش د منځنی ختیځ نه راصادریږي راواریږي یو بخي او د مخدره موادو کښت او قاچاق هم مخ په زیاتې دوه کله کله زیاتې دوه کله کمی دوه او همداراز تاسو لیدل چې هم د امنیتي سکتور د خپل متحدینو سره په منځنی اسیا کې د تاجکستان سرحدونه وخت په وخت لا نور هم ټینګول مانورونه کېدل یعنی په یو ترتیب هغه د کلچي او توري سیاست یو دوه بودی سیاست روسیې مختول خو په عین وخت کې ملکی سکتور د روسیې چې بهرنی چارو وزارت او نور دغه سي ورته اداري دي هغوی ور په ور او دا په یوه چنګار کول چې په افغانستان کې اوسې اداره شته د امنیت دی او د قوت دی او د سر موږ په تعامل سیاسي او نورو تعاملاتو کې است.
بله مننه کم جان با سپ حسن سپ تاسو خو په مسکو کې است څه فکر کوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاد ای زمیر کابلوف وایي چې د روسیې له خوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو امکان تر بل هر وخت ډیر دی. د ټاپ پام سره چې طالبان د همدې هیوادونو زترهګرو ډلو د دوی په وینا چې کوربه هم دی د دې سره سره آیا روسیه به په دې کې پیش قدم شي مطلب د طالبانو د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
مننه راغلم تاسو ته او خبرمن جان باسه ته سلام وایم ماکانو نږدې دوست خوشاله يم چې د دوی سره په باس کې شریک یم ګورې روسیې له مغاولې ورځې لکه څنګه چې جان باسه وویل د طالبانو سره هغه مراودات جوړ کړي وو چې دا غینه دوی په اصطلاح چاره نه و دا ځکه چې په افغانستان کې طالبان یو ځل نه ډله و چې د روسانو د رقیبانو یعنی د امریکایانو د ناتو خلکو د موجودیت په وړاندې په افغانستان کې جنگ یې دل او بل اخره قدرت ته ورسېدل سره دی چې قدرت ته په رسیدو کې خپل امریکایانو زیات نقش درلود نسبت روسانو ته چې دوی قدرت ته ورسول مګر دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی بدیل ډله نشته ده او له دې کبله دوی سره باید په یو شکل مراودات وشي او دا مراودات بل اخره کې دی چې د ځینې نو پرمختګونو په نتیجه کې تر رسمیت پیژندلو پورې مخته لاړ شي ولې تر رسمیت پیژندلو خبره الله لري ده اوس تر یوازې خبره د تروریستانو له لیست څخه د طالبانو لری کول دی او دا له رسمیت پیژندل نه دی چې د رسمیت پیژندلو مسله به وروسته پړه
د دې ټول لیست نه د طالبانو د نوم د ایستلو په مسلې باندې هم ځینی اندېښنې راولاړې شي ویل چې امریکا هم مخکې په خبرونه کې ول وسته چې دوی اندېښمن دي چې دا به د نورو لپاره جنجال جوړ کړي جان دې ته هم درزم حسن صاحب تاسو جان واسب چین او روسیا زمون په سیمه کې دوه مهم لوبغاړي دي چې د افغانستان قضیه څخه د لودي سره په معاملې او سیاسي جګړه کې په لګ یا هیڅ لګښت لوی امتیاز ترلاسه کوي د روسیې دا سرګندونه اوس دغه روسی سرګندونه چې د دې چارواکو لخوا راپورونه ور باندې دي طالبانو ته بیا څه اهمیت لري؟
طالبان تشویقیږي طالبان د دې نه هر کله وکړه طالبان د سپزان نور هم غره کیږي هغه امیانه نه شي تاسو خدمت وایم خو په عین وخت کې نه ځانې طالبان اوس په دې فکر او سوچ کې دي چې د فهرستونو خو به مونږ وایست خو د دوی اساسي غوښتنه دا نه ده د دوی اساسي غوښتنه د دې اساسي ټینګار د هغه ځای چې زه خبرې ما بوهیګم په هر مجلس کې چې دوی د روسیې چارواکو سره کوي د چین چارواکو سره کوي د ایران چارواکو سره کوي د منځنۍ اسیا چارواکو سره کوي دوی په دې ټینګار کوي چې په هیڅ دی یو اداري رسمي ادارې یا دولت باید پر رسمیت پیژندل شي یعنی د دوی هغه اخرنۍ یا روسي اساسي موخه دا ده البته چې دوی په دې باندې خوشحال دي د دې تشویق دي دا
ځانته
کافي نو دا وخت نه فکر کوي چې وبمنل شي جان باسي زه د سپیټرفون په مستانه چې دا پروسه د نګدیواله را شروع شوی ده هغه څه چې خاغلی پوتین په تاشکند کې او ویلي چې موږ هر ګام چې اخلو د افغانستان او د افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې خپل شریکانو سره او خپل دوستانو سره او د افغانستان ګاونډیانو سره د پسمون کې د اقدامات موږ جګو نو بده تر چې کچيري دس بازار رامنځ ته شي دس یو وجهه رامنځ ته شي چې په رسمیت پیژندلو مرحله ته خبرده ورسیږي نو در هغه ځای چې زما تحلیل ماته اجازه راکوي زه نس فکر کوم چې دا به یو مشترک کار یعنی دا هی وادونه به دا فیصله چریکیږي او ټول شرایط دوی په اند ورته فراهم وسیږي نو دا به دس یو ګډ کار وسیږي
بله حسن صاحب استاسو په اند دغه د رسمیت مسله د روسیې لپاره مهم دی کدا د لودي سره د دوی د تبلیغاتي او سیاسي جګړې یو برخه ده
طالبانو په سر باندې خو اصلن ټول اخته دي طالبانو د خپلولو لپاره طالبانو ته د سیاسي او یا نقدي رشوت ورکول باندې ټول اخته دي د طالبانو سره د نږدېوالي لپاره امریکا په هفته کې $300 میلیون ورکوي او روسیا یوازې په ډیپلوماتیک او اقتصادي چارو کې تګ راتګ لري چین هلته په میلیاردونو باندې سرمایه ګذاري کوي ایران هم هلته د سرمایه ګذاري لیواله د سیاسي او اقتصادي سرمایه ګذاري لیواله ده له دې کبله یوازې دا روسیا نه ده چې په افغانستان کې افساد او طالبانو د خپلولو لپاره کار کوي ولې په دې کې د روسیې ګټې دي روسیې ګټه دا ده چې دوی د طالبانو د لارې او یا د افغانستان د لارې نه غواړي چې د جنوبي اسیا سره لار پیدا کړي او په دغه لار باندې د جمهوریت د وختو ازبکستان اخته دی چې د افغانستان د لارې د پاکستان سره د کراچۍ تر بندره پورې یو د لار ولري د ریل خط ولري په دې کې روسیه هم سرمایه گذاري کوي او دا د شمال او جنوب د نکلولو لپاره تر ټولو ارزانه او اسانه لار ده نو د هغه سیالۍ په روسیه کې چې روسیه یې له غرب سره لري دا هم یو ګټه ده د روسیې چې د افغانستان د لارې نه وکولی شي جنوبي اسیا ته لار پیدا کړي او دا بغیر له دې چې د طالبانو سره ښې اړیکې ولري په بل لار باندې ممکن نه ده
یو ورسته پښتنه وخت هم کامل رو اسن سیبیو شمې شونون کې په دې باور دي چې چین او روسیا دواړه قدرتونه په دې لټه کې دي چې افغانستان د دې استبدادي وادونو په ډله کې دی او نوی غړي په توګه مدغم کړی تاسو هر زمانه صدا
دا فکر خور نه جان اصلا تاسو پر حق استه په غرب کې دا فکر ده چې دې ته استبدادي رژیمونه وای او دوی وای چې د استبدادي رژیمونو یو ټول کچ پغې کې او بیا طالبان مې او چین مې او روسیه به مې مګر دلته په شرط کې دا خبره نه ده چرکه ملي دولتونه دي روسیا ځان ته خپل رژیم لري کې استبدادي کار صحیح ده د طالبانو سره هیڅ اړیکه نه لري ولی د منافعو جنگ ده او په منافعو په جنگ کې ایران شامل ده روسیا چین امریکا پاکستان عربی خلیج د ایران د خلیج هیوادونه د پاس خلیج هیوادونه دا ټول شامل دي او دا د سینې شي ګانګیانل کېدل چې دا د استبدادي ملکونو یو مجموعه جوړ شي باقي ملکونه له ګټو د پربینا باندې غواړي د نور سره روابط جوړ کړي او طالبان هم په دې کې شامل دي
ډیر مننه کوم خانه ډیپلوماټ غوث جان واصایب او په مسکو کې د پوهنتون استاد شیر حسن صاحب استاذ د وخت او ارزونه څخه قدر ملیدون کو په همدې زیدا خبرونه هم پېتر سیږي سسلمتیا څخه هم نړۍ باندې کوم تر بیا مو په پکل لاس باندې خچاله